سلامونه ده سهار ته بجیش بزه سفیو لاستان اگزایم ده آزادی راڈیو دغه پروگرام ته خره خلاصویم پیل په خبرونو کو
د اروپای پارلمان یوی غړی هنا نیومن پرون اعلان وکړ چې د زده کړو د حق درې افغان فعالان د 2023 کال د سخاروف جایزې ته نومول شوی دی. د قلم ټولنې مؤسس متی الله ویسا، پرستو حکیم او مرضیه امیری هغه درې افغانان دي چې د زده کړو د حق لپاره د هڅو په خاطر دغې معتبرې جایزې ته کاندید شوي دي. اغلی نیومن په ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، دا زړور کسان پټ ښوونځي اداره کوي، لرې سیمو ته سفر کوي او له لرو د زده کړو اسانتیا برابروي. هنا نیومن د اروپایي پارلمان له 500 نورو غړو سره یو ځای پریکړه کړې چې متی الله ویسا، مرضیه امیری او پرستو حکیم د سخاروف جایزې ته ونوموي. په تیرو 15 ورځو کې د پاکستان له محبسونو 160 افغان کډوال خوشي شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل دا کسان له دې سره سره په پاکستان کې نیول شوي وو چې قانوني اسناد یې درلودل. دغه وزارت په عین حال کې ویلي په تیرو اوو ورځو کې د پاکستان امنیتي ادارو 350 ډیر اسناد لرونکي او بې اسناد افغان کډوال نیولي دي. پاکستان په وروستیو ورځو کې په تیره بیا په تورخم کې لنښتې وروسته په خپله خاوره کې د افغان کډوالو نیولو ته زور ورکړی دی. په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونې او ځورونې غندلې دي. پښتین پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې له بېوسه افغانانو څخه د کابل د واکمنانو غچ نه اخیستل کېږي. د په پاکستان کې روانو ناکراریو په اړه ویلي، د پاکستان د ناامنۍ مسؤلیت کډوال افغانان نه بلکې هغه کسان دي چې د کابل د سقوط په خوشحالۍ کې چایو نسخل. د ښاغلي پښتین اشاره د پاکستان د استخباراتو پخواني رئیس حمید فایز ته وه چې د 2023 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته کابل ته لاړ او د چایو پیاله یې په ټولنیزو رسنیو کې ډېره مشهوره شوه. په هند کې سلګونه افغان محصلانو چې د ویزو موده یې پوره شوې، پرون په یوه اعتراضیه غونډه کې د هند له حکومت وغوښتل چې د دوی د ویزو موده وغځوي. افغان محصلان وایي سره له دې چې زده کړې بشپړې شوي نه دي، خو له دې کبله چې د هند حکومت د پخوا په شان د دوی د ویزو موده نه راوږدوي، له یوې خوا یې زده کړې نیمګړې پاتې کېږي او له بلې خوا له دې هېواده وتلو ته اړ ایستل کېږي. د 2023 کال تر اګست مخکې هند هر کال زرګونو افغان محصلانو ته د هند په پانتونو کې د لیسانس او ماسترۍ د دورې لپاره بورسونه ورکول، خو د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې دا لړۍ درولې او د هغو محصلانو چې پخوا هند ته تللي وو او لا هم په زده کړو بوخت دي ویزې نه تمدیدوي. خو د هند د بهرنیو چارو وزارت د کلتوري اړیکو د شورا رئیس کومار توهار وایي د افغان محصلانو ستونزه درک کوي او ډاډ ورکوي چې کوم محصل به په زوره له هنده نه ایستل کېږي. د افغانستان د پخواني پرځول شوي حکومت د ملي پخلاینې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې د ترکیې له سفیر جهاد ایرګینای سره د کتنې خبر ورکړی. د ترکیې د سفیر ماموریت تازه بشپړ شوی دی. ښاغلی عبدالله په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي، د خدای پامانۍ په دې کتنه کې د ایرګینای هلې ځلې وستایلې. عبدالله عبدالله له یو اوږده سفر وروسته کابل ته په داسې حال کې بېرته ستون شوی چې د ده او همدارز د پخواني ولسمشر حامد کرزي پر لیدلنو کتنو او تګ راتګ د بندیزونو په اړه اوازې خپرې شوې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې د داعش یو مهم قمندان وژلی دی. د پاکستان د ترهګرۍ ضد ځواک ویاند پرون په یو بیان کې ویل، د غلام الدین شاهوانی په نوم د دغه داعش قمندان چې په الیاس شعیب مشهور و، پر امنیتي ځواکونو د داعش د ځوابي برید په ترڅ کې وژل شوی دی. پر نوموړي تورو چې د 2014 کال په د اګست په اتمه یې په کوټه کې د مدافع وکیلانو په خونړي برید کې لاس درلود. په دې انتحاري برید کې 26 تنه وژل شوي او 10 نور ژوبل وو. او د کرکټ له نړۍ دا چې د کرکټ په آسیا جام کې سریلانکا وتوانید پاکستان ته ماته ورکړي او پای لوبې ته لار پیدا کړي. سریلانکا د اتو لوبغاړو په سوځېدو د پاکستان د 252 منډو هدف پوره کړ. په دې سره پاکستان له آسیا جام بهر شو او تمه ده په پای لوبه کې را روانه یکشنبه سریلانکا له هند سره لوبه وکړي. د آسیا په جام کې دا وار افغانستان هیڅ لوبه ونه ګټله، که څه هم ځینې په ډېر کم توپیر وبایللې. رازو اول مطلب ته نږدې لس ورځو وروسته تمه ده چې د تورخم لار نن د پاکستان له لوري پرانیستل شي. دا دروازه کابو لس ورځې بنده وه او له کبله یې د دواړو خواوو سوداګرو او عامو خلکو ته ډیر زیانونه اوښتي دي. عصمت ساروان په دې اړه د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګري خونو له رئیس خانجان الکوزي سره مرکه کړې او لومړی ورنه پوښتنه کړې چې د تورخم د بندېدو له کبله به سوداګرو ته څومره تاوان رسېدلی وي.
د تورخم د بندېدو له کبله چې د ورځې تقریبا د 500 نه تر 600 کانټینر اموال د یو طرف نه بل طرف نه طی مراحل کېږي، او په دې کې تقریبا 200 باندې 200 زمونږه تازه میوه او په دغه دې دا سبزی ده ترانزیتی اموال دي دا زی او همدارنګه د کراچۍ نظم ترانزیتی اموال او زمونږه وچه میوه چې هندستان ته لګو په دې لارې باندې زی په اول ورځ باندې او په دویم ورځ باندې چې هغه میوه چې خراب شول او موږ ته خساره راورسېدل او هغه یو څه لیلام شول او یو څه موږ ورته وله هم ډېر زیات تاوان راورسېدلی او په مجموع کې هغه کنټینر چې په موږ باندې ډیمریجو ډیټینشن ده شپینګ کمپنۍ د طرفه راځي هغه ډېر زیات طاقت پرسا ده. تر اوسه پورې په دغه یو هفته کې تقریبا د $2 میلیون په تخمین باندې دواړو طرفو ته زیان رسیدلی دی، هم افغانی تجاران هم پاکستانی تجاران په دې ارتباط باندې تاوانی شوي دي او ډېر زیات تشویش لري. زه امیدوارم چې دا زر حل شي، تلاشونه جریان لري مګر تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې.
الکوزی صاحب، تاسو د پاکستان د حکومتي چارواکو او طالبانو ترمنځ د تورخم پر سر د خبرو د جزئیاتو په اړه معلومات لرئ که لرئ د پاکستان غوښتنې څه دي؟
زه فکر کوم چې د پاکستان او اسلامي امارت د افغانستان ترمنځ دا اول ورځ نه د تورخم په سر هم په امنیتي لحاظ او هم په تجارتي لحاظ باندې خبرې تبادله شوې دي، جریان لري. من خپل وزیر صاحب تجارت سره د اندېښنه شریکه کړې ده. داغونه علاوه موږ جوینت چمبر په خپل منځ کې دواړو طرفو په دې باندې پریکړه وکړه چې یو ځل باید په اسلام آباد کې راغونډ شو دغه تجارت. زه هم د دوه ورځو درې ورځو لپاره اسلام آباد ته لاړم او هلته مو دا خبرې وکړلې، یو څه د کښتم د مسؤلینو او د کامر د وزارت تجارت سره وکتل. هغوی مامورین دا وایي چې موږ په تخنیکي لحاظ باندې آمادګي لرو، اما چې امر او آرډر وشي د اسلام آباد د طرفه دا به کیږي. زه فکر کوم چې خبرې جریان لري مګر جزئیات او معلومات یې موږ ته نه کیږي، ځکه چې موږ د دولت جز نیو او په دې خاطر نه خبرېږو. اما د تجارو مشکلات ښه درک کولی شو چې که دا لاره بنده شي نو پاکستان ته هم ډېر زیات زیان اوړي او افغانانو ته هم ډېر زیات زیان واوړي. بل طرف ته د سالنګ د لارې مشکلات دي، هغه هم په موږ باندې فشار راوړي، طبعا په نرخونو باندې تاثیر کوي او که دا لاره هم دغه شي نو زیان به ډېر شي.
آیا تاسو په متبادلو لارې باندې فکر کړی دی؟ له یوې خوا سالنګ بندې، له بلې خوا تورخم بندې، بالاخره تجاران به خپل مال څنګه صادروي او څنګه به وارداتي مال افغانستان ته راوړي؟
موږ اوس خپل تازه میوه د غلام خان د لارې نه او سبزي او د انګور اډې د لارې نه خپل تجاران ته ویل چې دا غلار نه راوړي، هغه لار خلاصه ده. او زمنان دغه چې ده زمونږ هغه تش کنټینر چې مخته ولاړ دی هغه ته هم کوشش کوو چې لاره پیدا کړو چې په غلام خان یې راواړو. او کم ترانزیت چې زمونږ په تورخم کې ولاړو پاکستان طرف ته کم مالونه چې ولاړو هغه هم پاکستانی طرف هدایت ورکړو، ډی جی ډی ولا تبدیل کړو په غلام خان راځي. په هر صورت تورخم موږ ته ډېر زیات مهم ځکه دی چې نږدې لاره د کابل ته او ننګرهار ته ارزانه تمامیږي، خو که مجبور شو نو بیا به حتما د نورو لارو نه کار اخلو.
خان جان الکوزی د پاک افغان د تجارانو د ګاډي خونې رئیس چې د تورخم د بندېدو له کبله سوداګرو ته د اوښتې زیان په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د راپورونو له مخې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانانو د نیولو پروسه لا پسې چټکه شوې ده. د وروستیو راپورونو له مخې چې پولیسو د آزاد اروپا مشال راډیو سره شریک کړي دي، تر پرونو پورې 500 افغانان د کراچۍ زندانونو ته بیول شوي دي. اخوا په کراچۍ کې د طالبانو جنرال کونسل شکایت کوي چې پاکستان اسناد لرونکي او بی اسناد ټول افغانان نیسي. په دې اړه پام وکړئ له کراچۍ دغه رپورټ.
د کراچی ښار پولیسو د ستمبر په 14مه د مشال ریډیو سره د نیولې شو افغان کډوالو شمیري شریکی کړی دی چې تر مخه د کراچی په اته ضلعو کې 1500 او 1500 افغانان نیول شوي دي. بلخوا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچی کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال ریډیو ته ویلي په کراچی کې 500 ورځو کې د نیول شو افغان کډوالو شمیر تر 600 نه زیات دی. عبدالجبار زیاته کړی چې په کراچی کې افغان کډوال په غیر قانوني توګه نیول کیږي، زورول کیږي، باید چې دا لړۍ نوره ودرول شي. نوموړي زیاته کړی چې پاکستان حکومت اسلام آباد او کابل کې خپل طالب مشران د افغان کډوالو په نیولو او زورولو خبر کړی دي او په دې اړه د سن گورنر، وزیر اعلی او د بهرنو چارو وزارت ته خاتونه هم استولی دي. بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شو افغان کډوالو وکیل منیزا کاکړ بیا مشال ریډیو ته ویلي په نیولې شو افغان کډوالو کې پولیسو تر اوسه شاوخوا 350 عدالتونو ته وړاندې کړي او بیا په 3 ورځو کې عدالتونو تر 100 پورې کسان په ضمانت یا د مقدمو ختمولو په امر خوشی کړی دي.
تر 350 پوری چې کم دی هغه مختلف عدالتونو ته تر نن ورځې پوری پیښ شوی دی. په دې کې تر 100 پوری د سیدی افغانان دي چې یا په ضمانتونو باندې خلاص شول یا په کلی عدالت ته وړاندې کړل د پولیس لخوا. نو د دو سره د کارډونو د شتون د وجې اکثرو مجسټریټس و هغه په هغه ځای باندې خوشی کړل او پولیس ته یې امر ورکړ چې دغه قانوني اسناد لري د افغانان خوشی کړي. دارنګه اوس هم په عدالتونو کې د ډیر افغانانو لپاره کارډونه ایسته د هغو لپاره د ضمانتونو لپاره درخواستونه ورکړي دي.
وکیلې منیزا کاکړ زیاته کړي چې په لومړي ځل په کراچۍ کې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال په غیر قانوني توګه نیول کیږي. تر اوسه په نیولې شوي کسانو کې 80% هغه کډوال دي چې پی او آر کارډونه او نور اسناد هم لري. بلخوا په کراچۍ کې افغان کډوال وایي د نیولو لړۍ لا روانه ده. پولیس او ساده جامو کې خلک ورپسې ګرځي، د کورونو، دوکانونو او د هر ځای نه یې پورته کوي. د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې اوسیدونکي افغان کډوال جلال خان بیا مشال ریډیو ته ویلي کارډونو والا رجسټرډ افغانان نیول کیږي، د زنو نه پولیس پیسې واخلي پرېږدي او د زنو پر ضد مقدمه درج کړي.
ګډ کاټو والا یو هغه نه باوجود موږ سره داخل روان ما خپل ورور دې پرون وړې دې پرون ډېر در پم ورکړي را اله کوي دبل ورځې پرچا پر کاټ کوټ لاړې زبه دا تکل پرې کوم چې دلته پیسې ورکوم هر موبایل ته پیسې ورکم ډېر در ورکم ما ته ثبوت نه راکړي دبل ورځې بیا دبل پورته کې بیا پرچا ور باندې کاټ کې کوټ تر دي کوټ ته بیا زه 15000 په ډېر در وکیل نسم بیا به ضمانت کوم بیا به راځي ما سره هر مشکلات ده چې دانه چې موږ د درې ورځې کې مکمل ما لیو کوچ نه پکورو کې ناشته دانه چې شخصي بغیر وردی راسي بر تر لاسو ونی سي ام بایجه ودرې موبایل راځي موبایل راسي به گاډي ته واچي بوم زي.
په کراچۍ کې میش هر کډوال هم دا فریاد کوي چې د 1300 زره حسې جون سخت تنگ شوي دي، په کورونو کې بند پاتې دي او د خواري مزدوري پسې بهر نشي وتلې. کڅه هم په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو وکیلان او افغان کډوال په پولیسو تور پوری کوي، خو د کراچۍ پولیسو وار په وار دا تورونه رد کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي داسې ښکاري چې د پاکستان لړمال حکومت د پخواني صدر اعظم عمران خان د مخالفانو ملاتړ کوي. د انوار الحق کاکړ په مشرۍ د پاکستان لړمال حکومت د انتخاباتو د ترسره کولو دنده لري. تفصیل په دغه رپورت کې.
د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د دغه هیواد د اوسنۍ لنډمهاله حکومت پر بې پرېتوب شک څرګند کړ. ویل داسې ښکاري چې د حکومت د پخواني صدر اعظم عمران خان چې لا هم په من کې دی له مخالفانو سره خواخوږي لري. د انوار الحق کاکړ په مشرۍ د پاکستان لنډمهاله حکومت تیره میاشت د پارلمان د 15 کلنې دورې له پایته رسیدو وروسته ماموریت ترلاسه کړ چې خپلواک او بې پرې نوي انتخابات ترسره کړي. په همدې حال کې له دې کبله اندېښنه پیدا شوې چې عمران خان په بند کې ساتل کیږي او په انتخاباتو کې د ګډون چانس نه ورکول کیږي. د لنډمهاله حکومت د صدر اعظم انوار الحق کاکړ دفتر ته د انتخاباتو د کمیسیون په یوه لیک کې چې کاپی روټرز خبري اژانس ترلاسه کړې ده داسې انګیرل شوې چې اوسنی لنډمهاله حکومت د شهباز شریف په مشرۍ د مخکینی حکومت دوام دی. شاغلی کاکړ چې ګوندې د عمران خان پر ضد په پخوانی ائتلافي حکومت کې شامل وو د مسلم لیگ د نونډلی له مشر